ګران اوریدم کو ستری مشه زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو ګران اوریدم کو تاسو ته معلومه ده چې یو پلو د سولې د کېدو لپاره د افغانانو د خپل منځي خبرو او د پاتې بندیانو د آزادولو پروسه چټکه شوې ده بل پلو ته د مصالحې د عالی شورا رئیس او د ډیرو نورو شخصیتونو لخوا د مصالحې د شورا په ترکیب باندې چې حکومت د اگست په دیشه اعلان کړي اختلافونه او جنجالونه پیدا شوې دي ډیرو کسانو چې نمونه پولیس کې شامل دی ویلي دي چې په دغه تشکیل کې برخه ناخلي نو د حکومت او د ملي مصالحې د جنجال د سولې پروګرام زیانمنول شي څنګه کېدی شي چې دا جنجال حل شي او زر تر زره بین الافغاني خبرې پیل شي مونږ نن په همدغه مسله باندې د افغانستان د ملي پیوستون د نهضت د رئیس سید ساق کلانی صاحب او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې د معاون سبحان الله مسوا صاحب سره غږیږو تاسو نه هم ډیر مننه کوم درنو ریدونکو چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي ګلانی صاحب محترم ستړی مشه پروګرام ته په خیر راغلی
مننه خوړې زه خپل احترام تاسو ته وړاندې کوم مس باسر تاسو د افغانستان زوري دې خلکو ته وړاندې کوم
ډیر مننه و علیکم سلام مس باسر محترم ستړی مشه په خیر راغلی
ډیر مننه کور ودان زه هم خپل واسره فاضلی ګلانی صاحب تاسو او درنو ریدونکو ته سلامونه ونې کې ویل وړاندې کوم
کور مو ودان دا خو ټول ته معلومه ده چې د اگست په دیشمه حکومت لوري د مصالحې عالی شورا ته د شپږ سلويختو کسانو نمونه اعلان شول چې په دې کې ډیر کسان دي مثلا د کرزی صاحب نوم دی د لسپسر کې سایه او صاحب متیار صاحب په خوانی قومندانان د وسنی حکومت چارواکي د خزو استاذي د ملي مصالحې د رهبرۍ د شورا غړي ټول پکې دي خودل سلیګلو نروسته په دې اقدام باندې اعتراضونه شروع شول یا ډاکټر صاحب عبد الله د اگست په یو دیرشمه ویلي چې دغه د شورا د جوړولو او د غړو د ټاکلو صلاحیت ده او دا صلاحیت ته هغه موافقه ورکړی ده چې د ده او جمهور رئیس اشرف غنی ترمنځ امضا شوی ده نو اوس هغه کسان چې پولیس کې دي هغه په کوم دلایلو باندې اعتراضونه کوي او هغه کسان چې پولیس کې نه دي هغه ولې اعتراضونه کوي نو دا چې د دغه اعتراضونو ریښه څه ده زیدی ندی څنګه حل کېدې شي په همدغه مسلې کې ستاسو دواړو نظر غواړم چې اوریدونکو واوري د سې فرض کې چې زنو کسانو چې نوم په دې لیست کې نشته هغه به خپل ځان په خاطر د اعتراض کړي مګر دا کسانو چې نوم په لیست کې شته هغه ولې اعتراض کړي خو اول به دا وګورم چې د دغه سه موافقو په برخه کې په قانون کې سوال شوی دی چې څه باید وشي کوم کسر غړونه تنه کیږي نو البته به څه لازم دي قانون مسواسه
وړي د منګه دغه مشران په خوښنې سره باید وایو چې معمولا د قوانینو نه فقط د خپل د ګټو د استفادې لپاره ترنه د وسیلې په توګه استفاده کوي او دغه عامه منافع په هیڅ حالت کې په نظر کې نه لسی اساسي قانون کې منګه یو ولسمشر باید ولرو د اساسي قانون د یو شپږمه ماده پر اساس باندې او دا ولسمشر ته چې د وګړو لخوا نه کم صلاحیتونه دي اندغه اساسي قانون د څلورمه ماده پر اساس ورکړل شوی دي دا صلاحیتونه یو ملي امانت ده او دا د تفویض وړ نه دي چې چاته خصوصا د حکومت په څنګه کې منګه د ملي وحدت حکومت رامنځته شو اساسي قانون نقض شو او دا تفویض کوله بیا دغه شل صلاحیتونه چې اساسي قانون کې ولسمشر ته ورکړل شوی دي په څلور شپږمه ماده کې په دې شل صلاحیتونه کې خصوصا د ولسمې فقره او د دیارلسمې فقره چې ولسمې فقره کې د کابینې په حقله او د دیارلسمې فقره کې د لوړ پوړو چارواکو د انتخاب او د عزل په اعتبار باندې ولسمشر دغه صلاحیت په حقوقي لحاظ نه لري چې د بل چا سره شریک کی یا واکي خو مهمه بحث دا ده چې ولسمشر هم د هغه حقوقي مشروعیت نه برخورداره نه ده چې لکه اساسي قانون د انتخاباتو قانون او په ټوله کې د انتخاباتو دغه پروسه ایجابوي نو ځکه دوی یو سیاسي پریکړه لیک امضا کړ او د دې سیاسي پریکړې پر اساس باندې دغه صلاحیتونه خصوصا د صلح په ارتباط باندې چې کوم عالی شورا را منځته کیږي دا ورکړل ډاکټر صاحب عبدالله ته نو دا مسله خلاصه شوله امضا وشول ځتی په دې کې بحث اړتیا نشته ده اوس نو ډاکټر صاحب عبدالله پیږي چې سره کوم کسان را ولي طبعا هغه شرایط خو یې دادی چې ملي کسان هغه چې موږ هدف استورسي هغه کسان باید را ولي نو په دغه توافقنامه باندې په سیاسي لحاظ باندې تطبیق یې ضرور ده خو له حقوقي لحاظ کم مؤيده یا کم اجرایی ضمانت تر شا نه لري. مثلا که ولسمشر دا نه مني په مقابل کې داسې څه نشته ده چې ډاکټر صاحب عبدالله راجع شي له حقوقي لحاظ ورسره دعوه وکړي او پوښتنه ترې وکړي. اما دا سیاسي موضوع ده، دا د دوی په اند د یو مصلحت موضوع ده او دغه سیاسي اخلاق د دې اجاب کوي چې ولسمشر د دې موضوع ته درناوی وکړي تر څو موږ اصلي هدف چې صلح ده دې ته ورسیږو. او د دې نه تطبیق په دې معنا چې اصلي هدف نه غواړو، ولسمشر نه غواړي چې سولې خواته ورشي.
نو اوس په دې صورت کې محترم ګیلانی صاحب، تاسو چې واورېدل چې د اعلان نروسه جمهور رئیس پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویل چې زه په دې تشکیل کې برخه نه اخلم او ډیر نور کسانو اعتراضونه وکړل، مثلا د جمعیت ګوند رئیس صلاح الدین ربانی سه ویل دوی سره مشوره نه ده شوی، ځنه نور بیا ویل چې دالیس نشي جوړ شوی دی چې د غنایم وبښ دي، خو ډول ډول تفسیر وشوي. نو اختلاف روان دی، دلایل مختلف دي. اول د کرزی صاحب دلیل څه دی ستاسو په نظر؟ ولې دی وایي چې زه په دې تشکیل کې برخه نه اخلم؟ دا خو د سولې پروسه ده او د اول نه تر اخره ده شروع کړی ده چې زه په دې برخه کې کوشش کوم او کوشش کړی ده، په دغه مرحله کې ولې دی وایي چې زه په دې کې برخه نه اخلم؟
زبا خورې زه فکر کوم چې د اول نه دا پروسه ډیره په غلطۍ سره روانه ده. لکه چې جناب مصباح صاحب قانوني اړخونه اول زور سره ډیر موافق یم، واقعا د قانون د لحاظ نه دغه حکومت خپل لاسونه تړلي دي، یو بل ملګری پیدا کړی دی او هغې ته تفویض د صلاحیت کړی دی چې دا د سولې پروګرام به ته په مخ وړي. په اخلاقي لحاظ باندې موسکه شوی دی ډاکټر صاحب اشرف غنی، باید ډاکټر عبدالله او دغه کوم کسان چې پولیس کې نیولي دي یو وارې دوی ته بلنه ورکړی وی او دوی سره د نږدې خبرې کړې وی چې آیا دوی حاضر دي چې دغه کار وکړي کنه. زما په نظر باندې اصلا د دوی شتون په دغه جرګه کې په صورت قطع صحیح نه دی، په دې چې یو صلح شورا کې داسې کسان دي چې هغوی د طالبانو سره جنګ کړی دی، د دوی په منځ کې وینې تویې شوي دي. اول خو دا ډیر وخت نیسي چې د دوی په منځ کې پخلاینه راشي، به له هغې نه به بیا دوی د افغانستان د پخلاینې په سر باندې به خبرې کوي. بله خبره دا دی چې دوه کسان ډیر فعال و په دې کې چې منځګړیتوب وکړي د دواړو ډاکټر صاحبانو په منځ کې، چې یو جناب کرزی صاحب و بل جناب سیاف صاحب. دا دواړه ګرچې چې د ضمانت په شکل باندې او د نظارت د ټیم په حیث باندې دوی په دغه اعمالو باندې نظارت کوو چې دغه تخطي د دغه کوم فیصلې چې شوی دی د دې نه څوک تخطي کوي. خو اوس معلومیږي چې دغه تخطي د ډاکټر صاحب اشرف غنی د خوانه شوی دی چې دوی خبر کړي نه دي. زما په نظر باندې یو لوی علت چې اوس دوی پکې اشتراک نه کوي همدا دی چې دوی نه پوښتنه نه ده شوی، او بل دا چې زه یقین لرم چې دوی به یو مقدار ځان په دغه شورا کې ځان بیچاره احساسوي چې د طالبانو سره مخ کشي په دی چې پرون دوی ورسره جنګونه کړي دي. همیش د مرکې دپاره د جرګې دپاره هغه کسان ګمارل کېږي چې هغه بېطرفه خلک وي، پوه خلک وي، او بالاخره دواړه خوا ته ګوتنیونه وشي کولی چې دا خبره ستا صحیح ده او دا خبره غلط دی. په هغه صورت باندې دوی سوله راوستی شي. دغه کوم کسان چې دي دا اکثریت د دوی په منځ کې په سلهاو کسان وژل شوي دي، او زه ګمانه کوم چې دوی د دې صلاحیت ولري چې مخامخ کښېني او د سولې دپاره پروګرام جوړ کړي او بالاخره افغانستان د سوکالۍ د پخوا روان کړي.
د شپږ څلوېښت کسان خو مذاکراتي ټیم ته اجنډاوې جوړوي، مشورې ورکوي. دوی خو به مخامخ د طالبانو سره نه کښېني کنه، یا وروسته دوی د طالبانو
سره نه کښېني؟ دوی هغه سره اجنډا جوړوي چې د دوی ګټه به پکې زیاته وي، او داسې اجنډا به نه وي چې هغه د افغانستان ګټه وي. په دې چې په دا شل کاله کې تقریبا همدغه یو سیری دي چې دا د افغانستان په سیاست کې کله ښکته کېږي کله پورته کېږي، مګر په هر صورت باندې دوی په هغه سیاست کې موجود دي، که ښه دی که بد دی، که وزارت دی که ریاست دی که هر شی دی. همدغه شل کسان دي چې هیڅ دوی نه دغه حلقه نه خطا کېږي. دا ډاکټر صاحب اشرف غنی پورې تعلق لرلو چې دغه حلقه ماته کړي، او بالاخره یو تعداد نور ښه او بانام شخصیتونه چې په افغانستان کې او په اروپا او امریکا کې زمونږ ډیر ښایسته او لایق په تعلیم یافته افغانان موجود دي د دوی ته بلنه ورکړه وي او دوی ناشته او پروګرام دې افغانستان د سولې لپاره جوړ کړه وي نه دا هغه جنگي ډلې چې دغه شل کاله دوی د افغانستان د خلکو په وګو باندې پور دي او ورسې چې زړه غواړي ماغه کوي د دې لپاره زه فکر کوم چې دغه انتخاب غلط دی او چې کوم فیصله اوس ډاکټر صاحب عبدالله کړی دی چې د خلک مونږ ټاکو امید دی چې هغه بیا قلم واخلي او د دغه کسانو نومونه ولیکي هغه باید په بې طرفو او بے غرض او هغه خلکو چې مقام منزلت او د څوکۍ د شان نه غواړي او فقط ارزوی غوښتنه صلح ده هغه کسان په خپل لیست کې زیات
نو دا د څوکۍ او د مقام ارزو خو په دې مرحله کې باید تر هڅه کنی وي چې فیصله چې وشي اوس خبره شروع شي بیا نو دویمه مرحله کې د کسانو ته څوکۍ څوک ورکړي هغه خو بیا بل تشکیل وي بل حساب وي او حکومت به جوړیږي دا خبره خو ډیره لري وي محترم ګیلانی صاحب
زه فکر کوم چې دغه مذاکرات به ډیر اوږد شي مونږ د بون په کانفرنس کې خیال کاوه چې د اقل مونږ به یو میاشتې بس کوو تر څو چې یو نتیجې ته ورسیږو خو په 15 ورځ باندې بیا مونږ ته کاغذونه وخت لیکلی وو په میز باندې کې خو دغه ستاسو فیصله ده او لا شي حکومت جوړ کړي او کرزی ستاسو رئیس جمهور دی فقط مون دونه کړی دی چې هغه ترجمه چې غلط شوی وو په قوي احتمال سره چې ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه ترجمه کړی او په دری یو باندې هغه غلط وو هغه اصلاح کړه او یو دوه درې کسان کېناستو هغه په پښتو واړوله فقط دا سوره دی چې دا مجلس دوام هم وکړو فقط د چوکۍ او په تقسیم باندې په هیڅ صورت
یعنی د افغانستان د جوړېدو په سر خبره نه و چې دا څنګه جوړ شي وسو شي
نه 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 کوم چې ورې دا هیڅ قطن په دې باندې چې موږ سره کوم نظام جوړېږي هغه شی نه و او د تاسف او د تاثر ځای دا و چې جرمنانو دا هوټل فقط د دولس ورځو د پاره نیولې و چې دا د ارلسم او ورځ شو نو بنجر موږ ته وویل چې کدا کار زر نه پاسوي نو ستاسو کالیزه د باندې اچوم په دې چې زما نور مسافرین راځي نو په دې رقم باندې حکومت جوړول
مګر محترم ګیلانی صاحب ډیر وخت خبر مې دی ونیوله
دغه تجربه امریکایان لري بیا به ولي کې د دې په مخ کې به کې دي چې دغه ستاسو حکومت دی زه په مخ هم خشه او زر شه حکومت جوړ کړي او مونږ ډیر زر دغه تغاړه کوو په تاسفانه او دا سه احساس کوو چې د ټول دنیا سره نو احساس امریکا ده او امریکا چې سوای هغه باید قبول شي نو دا یو بدبختی چې موږ د شل کال تیر کړ ده کارځي سره د حکومت تر اوسه پورې دا ټول د امریکا د عجلې او د ورختای د وجه نه چې په موږ باندې حکومت جوړ کو وزارتونه تقسیم کړل ټول هغه خلک چې د افغانستان په بدبختی او کلاس لرلو ټول ته وزارتونه ورسېدل او بیرته دوی ژوندۍ شول او افغانستان ته د حالت ورسو
تاسو نه مننه محترم مسباس په دغه حالت کې لکه څنګه چې د ګیلانی صاحب اندېښنه لري او ویره لري چې بیا دغه سیونه شي نو ډاکټر صاحب عبد الله او د اشرف غنی صاحب ترمنځ یاد دي نورو شخصیتونو اعتراضونه دغه د سولې په خبرو کې د دوی په دریز باندې څه تاثیر کوي دغه ډله چې ټول دغه جریان مخې ته بیايي کپ دې کې دومره مشکلي د دې سولې د خبرو آینده بسې
خو حالت دی چې د سولې په لړۍ کې او د سولې ورهخوا کوم برخلیک سره چې موږ مخامخي کو ډیر زیات اغیز کوي چې هغه د حکومتداري مسله ده د قانون د حاکمیت یا د عدالت د تامین مسله ده او تر هرڅه مهمه دغه د سولې په لړۍ کې د ضعیف اراده او د ضعیف مدیریت شتونده
بله
هر حد کې چې دوی ضعیف حرکت کوي حکومت
بله
هغه حد کې په غیر مستقیمه توګه د طالبانو موقف اوچت کیږي اوس مهمه ستونزه د جمهوریت او د امارت ده
بله
دوی چې څومره ضعیف عمل کوي هغه مره جمهوریت او د خلکو اراده ضعیفه کیږي هغه نیمبنده او نیمګړی او ځوان دیموکراسي چې افغان ځوان نسل هغه ته پټمه ده او د منګا د خژوند یو وزینای تضمین اندغه اساسي قانون او اندغه جمهوریت ده
بله
دیتا د دغه ولسمشر ترڅنګ د ډاکټر صاحب عبد الله ترڅنګ د کرزی صاحب یا نور هغه مشران چې د دې مسؤلیت لري چې دا لړۍ مخته بوزي. د دوی ضعیفه برخورد منګه لدسې یو ګونګ برخلیک سره مخامخی چې هغه د دوی په اند د امارت چې په حقیقت کې منګه ته ډېرې ستونزې راولاړوي په د موږ نسلونه له مشکلاتو سره مخامخی. منګ له دغسې یو وضعیت سره اوس مخامخ شوي یو. ډېره د خندا خبره ده او تر څنګ یې ډېره د خواشنۍ خبره هم ده. خندا ځکه وایمه چې لست جوړېږي خو د لست په ارتباط باندې بیا همغږي شتون نه لري. هغه د داسې مشرانو تر منځ چې د ټولو امید اوس همدغو ته ده سربېره پر پسې زه ګلاني صاحب سره موافق یم. دا هغه مشران دي چې د دوی کار قطعا نتیجه نه ورکړي. دوی مطلقه ناکامه دي په خپلو کړنو کې. هغه څه چې موږ یې په سترګو وینو دي او عام وګړي په توګه چې نه یې امنیت موږ ته تامین کړه، د موږ حیثیت خراب کړه، د موږ اقتصاد خراب کړه، موږ له فقر سره مخامخ کړو، د ملي حاکمیت ته یې سختې ضربې ورسولې. خو دوی اوس له داسې یو وضعیت سره موږ مخامخ کړي وو چې هغه واقعا د بخښلو وړ نه ده راتلونکي لپاره او د ژړا د اندې لپاره ده چې له دغسې خراب وضعیت سره چې موږ مخامخ شوي یو چې پرته له سولې بل بدیل هم نه لرو. یعنې تقریبا د ټول پوهېږي ولې په دې رقم سره ضعیفه حرکات دا رقم تک. یعنی موږ خو شک دا ده چې حکومت یوازې د خپل د بقا لپاره چې دغه یو څو ورځې هم دوی پاتې شي، یو څو میاشتې هم دوی په دې قدرت کې پاتې شي، او له بلې خوانه چې موږ دا ځینې کارونه د حکومتو د حکومتیانو ګورو، دا 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 په غیر مستقیمه دغه چوری چې نه کله ولی ده، دا په یو نفر په دریو څلورو په پوستو کې مرنه، ځینې اتهامات په اخلاقي لحاظ راځي، په حقوقي لحاظ راځي، او د دې په مقابل کې د حکومت سکوت او نه عمل کول، دا ټول موږ ته داسې شکونه سره مخامخېږي چې هغه د بن له کیسې نه به موږ اوس له هغې له بدترې کیسې سره مخامخ شو چې هغه تجارت د افغانانو په وینو باندې ده او د موږ په سرنوشت باندې ده چې موږ ورسره مخامخ یو. او دا په خواشنۍ سره باید ووایو چې له هغه حالت ده چې دوی په قصدي لحاظ باندې موږ سره راوستی ده.
یعنی تاسو هم همدا اندېښنه لرئ چې دغه حالت به د دې سبب شي چې د افغانانو د کوم هدفونه چې دوی لري چې دغه ملک به وي، داسې حکومت به وي، داسې ډیموکراسي به وي، ازادي به وي، هغه ارمانونه به پوره نشي.
وګوري هر څه په شفافه توګه باید مخته ولاړ شي. اول دغه د سولې په ارتباط باندې موږ نه پوهېږو چې څه کېږي. د افغان عام وګړي نه پوهېږي، ډېر سخت اندېښنو سره مخامخ دي. دا ځکه چې دوی اراده نه لري، دوی وړتیا نه لري، دوی نه غواړي چې دا کار وکړي. کنه دا دوه کاله دوه نیم کاله شاوخوا چې دا د سولې مسله لږ را داغ شوله، را ګرمه شوله، موږ تر اوسه پورې د حکومت له خوا نه چې واقعا حداقل دغه یو څو کسان چې لږ پوه دي په افغانستان کې د دوی قناعت پرې باندې حاصل کړي چې هو وله دغه ستراتیجیانې د حکومت داسې ستراتیجیانې دي چې موږ دغه هدف چې سوله ده دې ته رسوي. ولې په خواشنۍ سره باید ووایو چې یو وارې داسې لست جوړ کړي چې سم واده ته جوړ کړي، له بلې خوانه بیا داسې لست جوړ کړي چې هغه واقعا خصم دي په سوله کې، لکه څنګه چې سوله میانجیګري ده په سوله کې باید داسې چهرې وړاندې شي چې هغه حد اقل خصم چهرې نه اوسي، هغه واقعا وتوانېږي. د دغو هیئت ټاکنه په دې کې د ځینو کسانو چې بیا په یو موقف له څنګه دوه درې موقفه ورکړي او وزیر ته جوړ
کړي. محترم مزبا صاحب ستاسو خبره نیسم، آیا فکر نه کوئ چې هغو کسانو چې دا دومره کاله په افغانستان کې وجنګېدل په مختلفو مرحلو کې دوی هم قرباني ورکړلې، د فامیل د ازاونه نیولې، د وطنوالو ټولو خلکو وینې په همدغه لړ کې وبېدې، دوی هم حق او حقوق لري په دې ملک کې، د هدف لپاره جنګېدلې دي چې ټول ولس هغه هدف لپاره جنګېدلې ده. یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی سره سوله نه ده په کار؟ دوی لا خپل باید د سولې په خبرو کې موجود نه وي؟ دا د افغانستان وګړي نه دي خري که خراب دي.
موږ یو نظام ته باید وجنګېږو. هغه نظام په اندغه یو سل دوه شپېتو موادو د اساس کې چې د اساسي قانون تر عنوان لاندې راغلی ده، د دوه شوي نظام ده. که څوک جنګېدلی ده، که یې وینه ورکړې ده، هغوی ته د خدای پاک اجر ورکړي. بس مهمه دا ده چې د موږ ښېګڼه په جمهوریت کې ده، په یو نظام کې چې هغه پر اساس باندې د قدرت په مساوي توګه تقسیم شي او ټول پکې د دې آینه کې ټول عام وګړي یعنی هغه کسان چې په دې پروسه کې دخیل نه دي هغوی ځان ونیسي. اوس مهمه مسله دا ده، دغه کسان چې اوس ځان استازي بولي، دغه څو مهرې چې په څو کته او پورته ځي سربېره پر دې چې دوی نتیجه نه ورکړي، دوی استازولي نشي کولای له دې عامو وګړو نه. یعنی زه غواړم چې دغه ټول دې پکې ښکېل شي، ټول ګوره ټول نشي ښکېل کېدلی، مګر دا چې مونږ یو سلسله معیارونو باندې توافق وکړو. هغه معیارونه شتون لري، هغه د موږ د لویې جرګې په اساس باندې جوړ شوي معیارونه دي، سربېره پر دې چې ناقصه دي، تکمیل نه دي، خو معیارونه دي.
خو لکه څنګه چې
مهمه بحث دا ده چې دغه معیارونو ته نه دوی ناوړه استفاده کوي.
محترم ګلانی صاحب، تاسو مخکې یو ټکی ته اشاره وکړه چې په خارج کې ډیر پوی کسان دي، نو هغوی هم باید راوبلل شي، مګر دغه افغانستان کې دا سو کاله همدغه راپورټونه رامیش راغلي دي چې د اشرف غنی په حکومت کې داسې کسان دي چې ټول د خارج نه راوستي دي، ځوانان دي او په کار نه پوهیږي. ګلانی صاحب محترم،
یو ځوانان دي چې ځوانانو ته احترام لري، ځوانان خو زمونږ ټول داسې دي لکه اولاد غوندې، ولی ځوانانو باید د دې سپینګیرو نه یو مقدار زده کړه وکړي. دوی د باندې لوی شوي دي، هغه کوم پوه خلک چې زه یادوم هغه د دوی سره توپیر لري. یا توپیر دا دی چې هغوی په افغانستان کې لوی شوي دي، سبقونه یې ویلي دي، همدا اوس هم هغوی دانشمندان دي یا پروفیسران دي په پوهنتونونو کې، او یا د طب ډاکټران دي یا په اجتماعي شکل باندې د هغوی قابل احترام خلک دي. هغه څه خلک خو نه دي راغلي، خو ټول داسې هلکان او جنکۍ راغلي دي چې نه په افغانستان کې لوی شوي دي او نه افغانستان پیژني، او حتی بعضې په ډېر مشکل سره پښتو او دري وایي. نو د دې د خاطر د دوی لپاره ډېر ګران دی چې د دغې وروسته پاتې جامعې سره دوی ځان تطابق ورکړي. د یو لوی فاصله ده د دوی په منځ کې، د دغې فاصلې د لنډون لپاره مونږ دغه مشرانو سپینګیرو ته ضرورت لرو چې هم د افغانستان ښې او بدې ورځې لیدلی دي، هم د غرب ژوند لیدلی دی، او هغوی دغه مسافه لنډولی شي د ځوانانو او د نوره طبقه چې په افغانستان کې هیڅ شی نه ده لیدلی او په ډېر غربت او جنګ او بدبختۍ کې وخت تیر کړی.
یعنی په دغه لیست کې دغسې کسان نشته، هغه باید په دې لیست کې ورعلاوه شي.
یورپ نه راغلی وي او یا عزت او د شان سره خپل ژوند په مخ وړی وي، یعنی تعلیمي لحاظ باندې هغه داسې یو حیثیت ولري. هغه څه کسان خو اول کابل ته نه دي راغلي او هغوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. په تاسف باندې باید زه ووایم چې د کرزي صاحب په حکومت کې چې کله دغه افغانان په یو دم باندې مات شول، د اروپا او د امریکې نه راغلل دلته، نو دلته یو تعداد داسې کسان پیدا شو چې دا خو سکشویان دي او دوی سکشویان دي او دوی راغلي دي اوس حکومت جوړوي. د هغوی د ټولو زړه یې مات کړ او خپل کورونه او جایدادونه یې خرڅ کړل لاړل، او د دغې ګناه نه چې موږ مرتکب شوي یو نن ورځ چې دا کوم بدبختي وباسو، د دې د خاطره دی چې ناپوه خلک په قدرت کې دي او دا ناپوه خلک ونه توانېدل چې د افغانستان د پاره ښه نظام جوړ کړي.
بله محترم ګیلانی صاحب، تاسو مخکې ویل چې ویره لرم چې امریکا بیا د بن غوندې دغسې یو حال په موږ باندې رانوړي، د بن د موافقې په وخت کې چې کوم حال راغی. نو اوس سوال دا دی چې خبرونه راغلي دي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار د جمهور رئیس اشرف غنی سره تلیفون کې غږیدلی دی او د بین الافغانی خبرو په زر تر زره پیلېدو او د بندیانو په آزادولو یې خبرې کړې دي. نو دغه سي الیزالې د امریکا د خوا یا د نور ملکونو له خوا ګټه کوي چې دغه د بندیانو
سر دا تقدیر وو چې تر څو دغه امریکانو د خوا نه تلیفون و نشي یا امر و نشي دلته حکومت کار نه کوي. تیر شپه یو څلور سلور کسه بندیان خوشي کړي، بلله که دغه سي چې دغه بندیان خوشي کړي دي که څوک مرغې خوشی کی دوی د شپې د خوانه راوستې دي او ارزان قیمت کې خوشی کړې دي او موټر ورنکلې دوی کوم بختانه څه پیدل چې کوم اخوا باندې لاړ شي هغه مولونه والی دي چې څوک منډ کی د څوک چې دا طالبان دلته حمله وکړه پولیس بیا په فیر ونه کی او څه ونه کی هر یو کوشش کوي چې موټر کې زر ځان واچوي او یو منطقې ته ځان ورسوي چې هلته د دوی خپل خپلوان وي او هلته یا دوستان وي چې هغوی سره شپه تېره کړي زه فکر کوم چې دغسې خوشې کول د بندیانو دا بغیر د دې چې هغوی دپاره په اجتماعي شکل باندې مشکل پیدا کړي او د هغوی ذهنیتونه نور هم خراب کړي بل هیڅ فائده نه کوي دا رقم خوشې کول د انسانانو زه فکر کوم چې په هیڅ نړۍ کې به دغسې یو حالت د بندیانو سره نه کیږي
نو مو سوال دا دی چې دغه ټولو نقصو ته نواقصو ته او کمیو ته او مثلا دغه وخت کې د سولې د اوستو د پاره د بین الافغاني خبرو د پیل کېدو ضرورت ته تاسو دوړو اشاره وکړه نو فکر کوئ دغه جنجال چې اوس په ملي مصالحې د په ترکیب باندې روان دی دا به اصلاح شي دا به جوړ شي خبرې به پیل شي او که بیا به همدغه مسله د خبرو د پیل کېدو د خنډ او ځنډ سبب شي مزه باسه په فکر کوي تاسو
نو زه چې دا غتیر پینځو کلونو کم ناندري چې د دوړو سرانو له خوانه مونږ ولیدلې او مونږ د بوخرات بوهران سره مخامخ کړو چې اوس سره مخامخ یو نو کوم تجربه ته چې مونږ ګورو دوی خوښنې سره باید دوی چې اندغه وضعیت سره مخامخ ده ځکه دوی د دې قانون په مقابل کې د سیاو حالت اخیسته ده چې د نقض قانون دوی ته په فرهنګ تبدیل شوی ده فقط استفاده ترې نه کوي خپل د شخصي منافع لپاره بل دا چې د سیاو فشار هم په دوی باندې نشته ده چې هغه واقعا یعنی د سیاو یو ولس وسی چې یو آزاد ولس وسی د دوی اسیران نه وسی ولس اسیر ده ولس الله صحیح سم نشي کېدلی ولس فقیر ده هغوی وږي دي نو بس هر څه دوی په لاس کې دي نو دغه وضعیت موږ ناهیلي کړي یو یا څو خصوصا دغه وروستیو څو ورځو کې چې دغه حالت رامنځته کېږي چې دوی حد اقل د خپل په منځ کې نه را جوړېږي نو دا به څنګه له داسې یو متخاصمې ډلې سره چې شل کاله جنګېدلي دي ورسره د میز په سر کېني او څه رقم به دوی بیا استدلال کوي څنګه به د موږ له ملي منافعو نه دوی دفاع کوي نو دا وضعیت ما ته هېڅ هم نه ښکاري ځکه سم نه ښکاري چې کوم تجربې ته چې موږ ګورو دوی په ډیرو مواردو کې قانون نقض کړی ده ملي منافع ته یې هېڅ ژمنتیا نه ده ښودلې برعکس د خپل شخصي منافع ټیمي منافع او نورو مواردو ته توجه کړې ده نو زه فکر کوم چې دوی په هماغه ذهنیت باندې اوس هم روان دي او هغه کسان چې مشران دي اوس په ارګ کې دي یا په صفیدار کې دي یا دا نور کسان دي چې هغوی چې آرام دي هغوی فقط په همدغه باندې فکر کوي چې څنګه پاتې شي او څنګه همدغه وضعیت ته دوام
ورکړي
په ګټه باندې ده
محترم ګیلانی صاحب تاسو هغه دی واوریدل چې مسبا صاحب نا امید ده تاسو څه فکر کوئ چې دغه نا امیدی کیدای شي په امید او هیلی بدل شي او دغه د افغانانو ارمان چې بین الافغاني خبري شروع شي د حکومت په جوړښت خبري وشي او خلک بسیا شي قانون وچلیږي یعنی د دې هغه لري امیدواري لري
زیبا خوره مونږ دونه د امید لپاره خوشبینی خوده لای که اوس ډیر سخت ناامیده شو یو واقعا د ډاکټر صاحبانو دا کوم سلور میاشتې چې اوس دوی یوازې یو لست نشي جوړولی مصباح صاحب چې ناامیده دی زما خو بیخي زړه تور دی دا لیاقت متاسفانه نشته دی چې دوی د افغانستان د خلکو دپاره سوکالۍ کمیز جوړ کړي او د دوی په غاړه کې
محترم ګیلانی صاحب او محترم مصباح صاحب تاسو دواړو نه ډیره مننه چې په خبرونه کې برخه واخیسته او خپل نظریات مو بیان کړل مخامخه کور مو ودان